امریکا غا دیوی نننی خبری خبرونه مهم سرتکی. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، او په ډیری اسماعیل خان کې د جنوبی وزیرستان د ناستې په ملاتړ لاریون او احتجاجي مظاهرې شوې دي. او مومندو کې هم سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو د امن جرګې په عنوان غونډه کړې. کابل کې د بهرنیو چارو وزارت دروازې مخې ته ځانمرګي برید پراخو غبرګونونو سره مخ شوی، او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په دغه هیواد کې د نامنۍ په زیاتېدو اندېښنه ښولې ده. د بشري حقونو نړیوال سازمان د کال 2023 راپور کې وایي چې په افغانستان کې په ښځو د بندیزونو تر څنګ طالبان د مخالفینو په وژلو او تشدد کې هم ککړ دي. پاک افغان کلیرنګ ایجنټس مشر وایي چې د افغانستان د اعلی چارواکو سره د خبرو وروسته افغان وزارت تجارت د ترانزیت لپاره د پخوانی لایحه ټیکس بحالولو فرمان ورکړی. د دې پریکړې سره سم د پاکستان د لارې افغان ترانزیت بیرته بحاله شوی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
سلام شهید د ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته د ریوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. ساسو قربانه منزه شهیدیم. نن د زیارت یا پنځمه ورځ کال 2023 د جنوري د میاشت 12 نیټه ده، او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې یا د ماسپښین 12 بجې دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. هیله لرو چې د دې خبرونې تر پایه را سره مل پاتې شئ. زو د سیمه ایز ریپورت ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا په جنوبی وزیرستان کې د امن لپاره احتجاجي ناسته دوام لري، او په ډیری اسماعیل خان کې چې د جنوبی وزیرستان د ناستې په ملاتړ کې لاریون او احتجاجي مظاهره شوې ده، او همدار از مومندو کې هم سیاسي ګوندونو او ځایي مشرانو د امن جرګې په عنوان غونډه کړې ده. راځي چې تفصیل یې واورو په ګډه سره د لوی پښتونخوا خبرونې څخه چې راغلی وو. زموږ سره ارشد مومند مل شوی وو، او دغه ټول تفصیل یې زموږ همکار شعیب زاده ته ورکړی دی. نو په ګډه به سره واورو.
حاجی شعیب زاده، شعیب څنګه تاسو ویلي چې دغه مذاکرات چې کوم دي دغه کامیاب شوي دي، او حکومتي چارواکو چې کوم احتجاج کوونکي وو هغوی ته باور ورکړی دی چې د دوی مطالبات پک منل کېږي. شعیب زاده، شعیب زه به تاسو ته دا ووایم چې دا احتجاجي مظاهره چې کومه ناسته وه، دا درنه چې کومه ناسته وه، دا د تېرې جمعې د ورځې نه وه. دا له هغې نه اخوا شروع شوه کله چې د امن دپاره خلکو لاریون کوو، او دا بیا د یو ډرنې په شکل کې بدل شو. د دوی بنیادي لس مطالبات وو. پاری کې دوی مطالبات چې کومو هغه اولنۍ د امنیت وه چې په علاقه کې دی، امنیت چې کوم دی، حکومت یا حکومتي چارواکي چې کوم دي ادې ټینګ وساتي. دویم دلته چې کومې وسلوالې ډلې دي هغوی ته دې هر قسمه اجازت نه ورکول کېږي. بیا چې کومې وسلوالې ډلې دي او هغوی څه کومې معاهدې شوي دي د 2001 نه راپدې خوا، هغه ټولې معاهدې چې کوم دی هغه دې ختمې کړل شي. بیا دلته چې کوم د امنیت وضع ده، خاص کر هغې ته دې پام وکړی شي، او د پولیس اهلکار چې کوم دي، که چېرته عملیات کېږي یا د لټون عملیات کېږي، نو پولیس اهلکار به کوي، او که ضرورت وي بیا به هغوی سره د ایف سي ځواکونه وي. او دغسې د بازار، خاص کر روانه بازار چې کوم دی، د هغې د امنیت په اړه باندې هم ځینې خلکو اندېښنې ښودلې وې، او دغه مطالباتو کې دا شامل وو. شعیبزاده صاحب، زموږ د وروستي اطلاعات چې کوم دي، په سیمه کې زموږ حکومتي چارواکو سره خبرې وشوې، د دغه احتجاج کوونکو سره د دلي انتظامي چارواکي هغه میلاو شوي دي. ډپټي کمشنر محمد ناصر هغوی میډیا ته ویلي دي چې څه مطالبات داسې دي چې هغه په دستي توګه باندې د دې خلکو منل شوي دي، لکه د وانا بازار سیکیورټي. هغوی دا وینا وه چې د پي او په دغه کې لګیا دی، او دغه سیکیورټي چې کوم ده دا به یقیني کولی شي. نور د لارو چې کومې مسلې دي هغه هم په پام کې دي، او ورسره احتجاج کوونکي او ضلعي انتظامي چارواکي چې کوم دي هغه په دې هم سلا شوي دي چې د دوی دا نورې مطالبې چې کومې حکومتي اعلی چارواکو سره تعلق لري، دا به هغوی سره هغوی ته به وړاندې کوي، او د دې به یو مستقل حل چې کوم دی هغه به راوباسي. جی شعیب زاده،
we'll be right back. د ډیو سره اوسئ.
دی وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو، تاسو د پښتونخوا حال واوریدو. د محل زو د افغانستان ولوري ته او بلکې د بشري حقوقو نړیوال سازمان تازه ریپورت ولوري ته چې د کال 2022م راپور کې په افغانستان کې په خزو د بندیزونو ترڅنګ طالبانو د مخالفینو په وژلو او تشدد کې ککړ بللې دي. همدارس د سیمې په تړاو نور تفصيلات هم شته. راځي چې دغه ټول تفصيل واورو د مجاهد جواد په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار ډلې HRW په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو نه یوازې خزي له بنیادي حقوقو څخه محروم کړي او بندیزونه پرې لګولي، بلکې دوی د مخالفینو په وژنو، تشدد او نیولو کې هم ښکیل دي. د هیومن رائټس واچ د 2023 کال په راپور کې چې د زیارت یا پنځشنبه پوره سپور شوی، د گاونډي پاکستان په اړه هم راغلي چې د تیر کال په اوږدو کې حکومت د رسنیو کنټرول ته دوام ورکړي، خبريالان زورول شوی او ځینې وخت خبريالان او د مدني ټولنې غړي د شوی او پری بریدونه شوی. په راپور کې وړاندې راغلی چې په پاکستان کې له خزو مذهبي لګکۍ او نرخزیانو سره تاوتریخوالی او تبعیض کیږي او چارواکي د خوندیتوب په برخه کې پاتې راغلي. د بشري حقوقو د څار ډله وای په اوکرين باندې د روس له یرغل سره نړیوال ټولنې د بشري حقوقو له سیستم څخه بشپړ ملاتړ کړی چې په دغه ډله کې د جرمونو نړیواله محکمه هم شامل ده.
موږ له نړیوال ټولنې څخه بیړنې خبرګون ولید چې د بشري حقوقو د ملاتړ په برخه کې یې څرګند کړ چې د عدالت نړیوال میکانیزمونه او د جنگي جرمونو د شواهدو راټولول هم پکې دي.
بوچا او ایزم کې د روسي سرتیرو لخوا د شکنجه، جنسي تیری او د ملکیانو د وژنو ډیر شواهد دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د سرګونو ملکیانو د وژنې اسناد راټول کړي چې دا د ټولو وژل شویو کسانو یو برخه جوړوي.
انسان کیسز راشن سولجرز ایگزیکیوټډ سیویلینز
په ځنو پیخو کې روسانو په بندیخانو کې ملکیان وژلي. ځنې د تلاشو په وخت د هغوی په کورونو، حویلو او دروازو کې وژلې
شوی. Yards and doorways.
د بشري حقوقو د څار ډلې په کلنی راپور کې همدارنګ په چین کې د ډلې زو نیونو، شکنجه او په ملیونونو مسلمانانو باندې په سینکیانګ سیمه کې په زور د کار کولو مسلې هم یادې شوې، خو پیکینګ دغه ادعاوی ردوي. په راپور کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا د پیکینګ په اقداماتو باندې کلک څار هله بخون کې کار دی.
What we have seen
هغه څه چې د ډیر وخت راهسي موږ د لومړي ځل لپاره وینو، هغه د زورواکۍ په ځغره کې درزونه وینو.
په ایران کې د مهسا امینی لمړین وروسته په ټول هیواد کې لارینونه روان دي او HRWY لکتر لکه د څلورو لارونکوونکو اعدام به سخت نړیوال خبرګون راوپاروي.
We need to move beyond international solidarity.
موږ باید لاریونکوونکو سره د نړیوالي همغږۍ څخه وړاندې لا شو او دا باورې کړو چې په ټول نړۍ کې حکومتونه ایرانی چارواکي مسول وبلي.
په راپور کې په میانمار کې هم د بشري حقوقو لټيري او څخه یادونه شوې ده چیرې چې د لیکوال په وینا رژیم یې په ټول هیواد کې د هغو ټولنو پر ضد بریدونه کوي چې د پوځي کود ته خلاف دي. په ایتوپیا کې دا راپور وايي د افریقایي اتحاد تر مشرۍ لاندې وروستي د سولې بهیر کې ماتیدونکې تړون شوې.
Ensuring that there is accountability for the
دا باید باوري شي چې په ټیګری کې تر سره شوی جرمونه په حساب کې راوستل شي. د بیلګې په توګه دا به د جذبندۍ او د دغه تړون د پاتې کېدو لپاره ارزښناک وي.
په راپور کې د غراز راغلی چې موسمي بدلون په ټوله نړۍ کې په بنیادي حقوقو باندې اغیز کړي. دوی وايي حکومتونه قانوني او اخلاقي مسؤلیت لري چې د خلکو د بنسټي زو حقوقو ساتنه وکړي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي.
VOA دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو د بشری حقوقو د څار ډلې ریپورت په اړه تفصيلات واوري دل غواړو چې سړنه هم په دې باندې استاسر شامل کو په افغانستان کې چې کوم بندیزونه په میرمنو باندې لګیدلې دي د هغې ترڅنګ نورو هیوادونو باندې هم په دې کې روسي معلومات او څېړنې شامل شوې دي چې غواړو هغه هم استاسر شریک کو زموږ سره په خبرونه کې د اسکایپ د لارې ملګری شوی دی د دی وی څیړونکی د نیویارک څخه جهانگیر خټک صاحب هغوی تر کلې وستړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب
ډیره مننه منظر صاحب تاسو کتونکو ته دین پته سلامونه احترامونه
مننه وعلیکم السلام خټک صاحب ک ورستی ریپورت د بشری حقوقو د څار ډلې چې د 2023 کال ریپورت جاری کړی دی د تکتنو کوونکو په دې کې کوم هوادونه په نخښه شوې دي په ګوته شوې دي
یو خداده چې دا ډیر زیات تفصیلی ریپورت دی یعنی دا وسوا نزيات پانو باندې مشتمل ریپورت دی او دا کې د سلو نزيات مثلا وانه سلو نزيات هوا دونو په حوالہ چې کم د دې خپل پلټنې کړې دي او چې کم معلومات دی مختلف ذرایعونه یو وکړې دي او بیا هغه باندې خپل یو رائے ورکړې ده نو هغه پکې شامل دي چې کم کې د مونږه سیما یعنی پاکستان افغانستان هند بنگلاديش دا ټول چې څومره هوادونه دی بنړې نور هوادونه هم چې کوم ځای کې هم داسې لوی پیښه شوې دي کاغذ د بشري حقوقو په حواله ای کاغذ د خپل حقوقو په حواله ای کاغذ جمهوریت په حواله ای کاغذ ازادي اظهار رائے یا د رائے ازادې په حواله ای او کاغذ التکې چې کوم اقتصادي ستونزې دي او غربت دی او افلاس دی او لوګا ده هغه په حواله ای د دې احاطه ډېر په تفصیل سره کړل شوې ده او دا یو د ما په خیال یو شانتي تاسو دا ویلې شي چې دا یو ریپورت کارډ دی مختلف هیوادونو چې کوم حکومتونه دي د هغې ورسته کال یعنی کال 2023 کې چې د هغې عمومي کومه کارکردګي وا هغه ته چې کوم څه شوې دي د هغه یو کافی مناسب تفصیل سره احاطه شوې ده او الته کې هغه شیزونه په ګوته شوې دي چې کومنګ پورا کال کې قتل یو او بیا دا چې هغه کې یا زیاتوالی راغله دي یا اوسمه کشانت روان دي نو ځکه دا ډیر زیات مهم دي ډیر تفصیل سره دي او سره معلومات هم ډیر زیات تاسو دي چې هغه یقینا چې غور طلب دي
اخر ټکس کرا شو د سیمې ولورې ته خپل په افغانستان باندې پدې کې کوم تفصيلات راغلي دي چې هغه د پام وړ دي
پوری افغانستان په حوالہ کافی تفصیل دی تقریبا اوه پانه د دې اسف او رپورت کې مختلف ځایونو کې ځای په ځای د افغانستان ذکر شته د مختلفو حوالو سره خو چې کله غو تاسو ورته وی چې یو هیواد په حوالہ چې کم تفصيلات هغه بیل کړی دي نو هغه تقریبا اوه پانه دي چې کم کې هغه د طالبانو چې کم په واک کې راتلو نه پس کال 2023 کې چې د 2023 کې راغلي خو 2023 کې چې کم دی کارکردګي دا د اغه جاج اغستل شوې دي هغه په ګوت کړل شوې چې دینه کم پالیسي دی په ګوت شروع کړې وي چې کم په نتیجه کې افغانانو ژوند کې مشکلات زیات شول لکه تاسو ګوري چې دا په خصوصي توګه د خزو او د ماشومانو حقوقو په حواله کافی تفصیل سره خبره ده چې څنګه طالبانو په افغانستان کې د افغان چې کم ټولنه ده هغه نه د خزو تقریبا بهر وېستل بیا دا هم خبره په ګوته کړل چې طالبان یو داسې حکومت چې کم صرف ورته په تړو باندې مشتمل دی د دې په قیادت کې یو خزه نشته دی هغه د افغانستان ژوند نه خزه بالکل وباسله خزو باندې چې کم بندیزونه او قدرنه ولګول یعنی خزه د کشانت سفر نشي کولې خزه نوکرې نشي کولې جنکو تعلیم باندې مکمل توګه باندې ډیرو ځایونو کې نن هم بندیز دی یعنی هغه تک سکول نه تړل شوی دی شپږم نه پس په یونیورسيټو کې تاسو وګورئ یونیورسيټي کې خزو د لپاره تعلیم چې کم دی هغه خوستړل شوی دی خو دین اول هم چې څومره موږ کتلی او کال اخر کې بنیادی توګه باندې خزو باندې تعلیم چې کم یونیورسيټو کې هغه باندې بالکل هغه بند کړی او بیا اور سره چې کم د خزو روزګار باندې کم کې سم تر کډر نو باندې ژوند راغله لور سره د افغانستان چې کم عدلیه دا چې کم عدلیه طالبان وای چې دا هغه کې هم د خزو هیڅ نمائندګي نشته دی نو په امید وګا یو خو د خزو حقوق په حواله ډېر په تفصیل ذکر دی چې څنګه خزه په ګوته کړل شوې دي څنګه خزو ته یو داسې زیان رسول شوې دي چې هغه ډېر ورسته کړل شوې دي هغه پرمختګ چې کوم ورسته سو کړل کې شوغه په شاته لري جنکو سکول په تعلیم په حواله هم ډېر زیات ذکر دی بیا ور سره دا هم چې حکومت د طرفه یعنی طالبانو د طرفه یو داسې ګامونه غوښتل شوی دي چې هغه سازمانونه چې کم د خلکو حقوقو لپاره کار کوي هغه دې ته مجبور کړل شول چې هغه خپل دفتر اوتړي. د کشانتی په میډیا باندې ډېر زبردست قدغنونه ولګېدل. افغانستان کې دا رپورټ وایي چې نن 80% صحافیانې ښځې چې کم صحافیانې دي هغه خپل نوکرې بیللې دي یا دا روزګار یې پرېښې دی او د میډیا یو ډېر لویه برخه تړلې
ده. بالکل تاسو ډیر خو په تفصیل سره دغه معلومات شریک کړه د لیدونکو سره. خپل په ایران کې هم یو کړکیچن حالت دی، آیا د ایران په اړوند هم کوم څه راغلي دي په دې رپورت کې او که څنګه؟
ایران باندې هم ډیر تفصیل سره دی، ځکه چې ګوري ایران کې خو چې کله دا الته کې د مختلف پیښ نشوي دي، یعنی چې څومره الته کې وجنې شوي دي د حکومت چې کم اهلکار دي هغه د لاسه او بیا هغه چې څومره الته کې حکومت چې څومره کریک ډاون کړی دی آزادی رائے باندې، څومره هغه زیاتې کړی دی عام خلکو باندې، څومره د خلکو حقوق سلب کړی دی، څومره نن هم لکه تاسو کړی دا اوس ورستو ورځو کې خبرونه راغله چې هغه خلک چې چا لارینو کې برخه اغستې وه هغه کې دوه کسان حکومت ووجلو هغه بنیادی توګه باندې قتل وکړلو ځکه چې هغه اگزیکیوټ کړی څومره کړی شو. او بیا ورته دا چې کم د حکومت د طرفه ډیر زیات سخت دریزه پالیسی چې کومه خیال دا او چې د لاریون په نتیجه کې بس بدلون راشي نو تر ډیر بنیادی لوی بدلون نه راغلی. د ایرانیانو چې کم حقوق دی اگر نن هم سلب دي او چې هر کله اغه په سړکونو راوځي نو اگر نتیجه مونږ ته د ورستو ورځو کې ښکارا شولا سلګونو خلک چې کم دي اگر نن هم په زندانونو کې بند پراته دي. نو په دې رپورت کې په دې باندې ډېر تفصیل سره ذکر دی چې ایران کې حالات خراب شوي دي، ښه شوي نه دي. ایران کې حکومت چې کومه رویه ده هغه زیاته سخت شوې ده، نرمه شوې نه ده. او ایران کې خلکو د پاره چې کم یو سپیس وای چې کوم ځای کې هغه خپل ژوند آزادانه طریقې سره تیرولو حق لري هغه ژوند هغه حق یو ډېر لویه برخه تن اغستل شوې ده. او بیا چې کوم اقتصادي کړکیچ دی د هغه اثرات هم په خلکو باندې دي. نو امید توګه باندې د ایران په باره کې هم ډېر منفي چې کوم خبرې دي پکې د رپورت کې شته یو کافي تفصیل سره دي.
ډیره زیاته مننه خټک صاحب تاسو د راتلو څخه او دغه ټول تفصیل د لیدونکو سره شریکولونه.
ډیره مننه، ډیره مننه.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او زو د اسلام آباد ولوري ته چیرې چې رسنیز ریپورتونه تر مخه کال 2021م څخه د اسلام آباد نه بې درکه پاکستانی نژاد جرمن وګړی چې عبدالرحمن نومیده د لټون لپاره د خواست اوریدنې په وخت د خواست کوونکی وکیل ویلي چې نړیواله اداره انټرپول هم د قضیه په لټنې پیل کړی دی. راځي چې نور تفصیل یې د پیر ولای شاه څخه په دغه راپور کې چې د اسلام آباد څخه احساسو لپاره تیار کړی او را لیکلی دی په ګډه سره واو.
نومبر میاشت کال 2020م څخه اسلام آباد نه بې درک عبدالرحمن نومیتن د لټون خواست اوریدنې په وخت د هغه وکیل اسلام آباد هایکورټ پړوان دی ویلي عبدالرحمن د جرمني شهریت هم لري ځکه نړیواله ادارې انټرپول هم د هغه د بې درکه کېدو په لټنې پیل کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دې موقعه د خواست کوونکي وکیل د پاکستاني پولیس لخوا شوې تفتیش حواله هم عدالت ته ورکړه. پولیس رپورٹ کې د عبدالرحمن د پاکستان د فوج دو جرنیلانو او یو مالیاتي مشاور سره د جوړو اړیکو په خلې شوې دي. پولیس رپورٹ زیاتوي د بې درکه کېدو نړوان د عبدالرحمن د فوجي جرنیلانو سره کاروبار کې کروڑونو روپو سرمایه کاری هم کړې و. د عبدالرحمن وکیل اسلام آباد های کورټ پر وړاندې خپل دلایلو کې دا دریض هم خپل کړی د ریاستي ادارو فرض جوړیږي چې داغه د موکل لټونو کړی او کوچر عبدالرحمن د کوم یو ریاستي ادارې په ولکه کې وي نو هم پکار ده چې هغه اړوند عدالت ته پیش کړی شي. دلته کې سوال دارو چتیږي چې د عبدالرحمن د بيدرک کې دورستو پولیس تفتیش کې د فوس په خوانی جردیلانو د قضیه سره تړلې مهم کردار باوجود پولیس په خپل سر د دینه تفتیش ولې نه کړې؟ د پښتنه ته جواب کې د بيدرک تنانو د حقوقو مبارز او سپریم کورټ بار په خوانی صدر لطیف افریدی دا د پاکستان د پولیس او تفتیشي ادارو لوی کمزوري بولی.
قانون باندې هغوی چې کوم د آرمی قانون دی په هغې باندې جنرلم د هغې تابع دی، سپاین د هغې تابع دی، لیکن هغوی ته خو دې څوک رسائی وکړي، هغوی ته خو دې څوک ووایي که نه، چې هغوی ته څوک نه وایي چې هغه څوک یا اجازت ورنه کړي یا بل څوک وینا ونه کړي، نو بس بیا ټیک ده،
نننے کاروائے پا موقع اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس محسن اختر کیانی دغه فوزی جرنیلانو نے تفتیش لپاره د فوز سره د رابطه سوال روچت کړی دی. او دې تخبرګون کې په عدالت کې موجود د حکومتي سارنوال وینا و چې دا فوزی جرنیلان اوس ریټایر شوی دی، ځکه د دوی څخه د پلټنو لپاره حکومت ته د فوز مرکز یا استخباراتي ادارو نه اجازت ضرورت نشته دی. عدالت به د دې کیس راتلونکي اورېدنه د مارچ په لومړۍ نیټه باندې بیا کوي. روانده د پاکستان کې د خلکو جبري اوچتولو پیښو په سر فوزي استخباراتي ادارو په لګوتې اوچتېږي، خو د پاکستان فوز څو وارې دا الزامونه رد کړي دي. د بيدرک تنانو لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن تر مخه تیر کال 2022 کې پاکستان کې نور 1860 کسان بيدرک شوي دي، چې ورسره ګرد هیواد کې د بيدرک تنانو شمېرې 9133 ته رسیدلي دي. حکومتي کمیشن وخت په وخت د بيدرک تنانو د لټون دعوی کوي، خدا نه خی چې دغه تنان د چا په ولکه کې او د دوی خلاف حکومتي کمیشن څه کاروایی کړی ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ریویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د ملتیا څخه مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس نور مهمه ریپورتونه چې د سیمې په تړاو دي هم لرو. په دې خبرونه کې چې تاسو سره به شریکو نو هیله لرو چې را سره مال پاتې شي. زو دا مهال د یو بل سیمایز ریپورت ولوري چې د میرمنو په تړاو دی چې د حکومتي شمیرو تر مخه په پاکستان کې په وروستیو دریو کلونو کې د ښځو پر ضد د تشدد او د جنسي تیریو پیښو کې اضافه لیدل کیږي. ریپورټونه ښیي چې په دریو کلونو کې 4000 ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو مبارزین وایي چې په پاکستان کې میرمنې د تعلیم، صحت او خوراک په شمول ګڼ شمېر نیمګړتیاو سره مخ دي. راځئ چې دغه راپور چې د اسلام آباد څخه د ډی وی خبریال وقار احمد راستولی دی په ګډه سره وګورو.
د ښځو د حقونو فعالین وایي پاکستان کې د ښځو د حقونو په اړه د پوهاوی ډیر کمې دی. ښځې دومره معلومات نه لري چې په هغې کېدونکو زیاتو په حق لا قانوني لارې خپل کړي. د ښځو د حقونو مبارزه سباګل خټک وایي پاکستان کې د ښځو پر ضد جرمونه چې په کم تیزۍ سره روان دي، د خبرې په زنانو کې ډېرې اندېښنې پیدا کړې دي.
مصیبت دا ده چې دا دومره زیات تیزی سره دا کرائم ډیریږي او هغه عمره تیزی سره زمونږ د حکومت انسټیټیوشنل دغه چې د خلک امپلوی کی خلک دغه کی چې دچا د ایریا کې کوالیفیکیشنز نه هغه دومره تیزی سره کې دی شي چې نشي کې دی، نو ای وجنه هم دا فینومینا لگا انډر دغه دا اډرس.
ریپورټونه وایي چې یوازې کال 2019 کې د ښځو پر ضد د تشدد 15000 پیښې ریپورت شوې او په کال 2019 کې د ښځو خلاف د جنسي او بدني تشدد خوښه 23000 پیښې مخې ته راغلي دي، او همداراز کال 2021 کې د ښځو پر ضد د تشدد 14000 کیسونه ريجستره شوې دي. د ښځو د حکومت فعال انیل ناهید وایي پکار ده چې پاکستان کې ښځې په معاشي توګه خپلواک کړي شي.
مونږ له پکار دي چې هغه مونږ دومره سکیل فل کو چې د یو وخت روټې لپاره هغه کم اس کم دغه چې کوم وهل ټکول چې دا نه خوري او سیلف ډیپینډنسي چې دا هغه سیلف انډیپینډنس چې دی نو هغه زیات شي نو دې د وجې نه به په هغه باندې ټارچر یا چې کوم وایلنس اگینسټ ویمن دی هغه په چې دی نو پای کې کمی راشي.
په پا پاکستان کې په ښځو تشدد یو بل بے رحمانه ګام د اغې په مخ د تیزابو د نوستو دی او یو اندازې تر مخه هر کال په هیواد کې سلور سوا زنانه د دې ښکار کیږي. پاکستان کې د ښځو د حقوقو په اړه قوانین موجود خودي خو د ښځو د حقوقو فعالین وایي چې په دغه سزاګانو صحیح عمل درآمد نه کیږي.
کله یو ملزم تا یا مجرم تا سزا هم شي په دغه کیسونو کې نو هغه په ډیر کم وخت کې واپس بهر راشي او چې واپس بهر راشي په دغه کیسونو کې نو هغه نور حالت بیا خراب شي.
د ښځو د حقوقو فعالین زیاتوي چې هیواد کې په ښځو د تشدد یو لوی وجه د پاکستان اقتصادي حالت هم دی. کچره د یو کس معاشي حالت ټیک نه وي نو هغه خپل غوسه په کور کې موجود په زنانه اوباسي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
او خبرونه په دې ځای کې زو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت په اړوند یو نوی خبر ولوري ته چې پاک افغان کلیرنګ ایجنټس مشر وایي چې د افغانستان د اعلی چارواکو سره د خبرو وروسته افغان وزارت تجارت د ترانزیت لپاره د پخوانی لایحه ټیکس بحالولو فرمان ورکړی دی. د دې پریکړې سره سم د پاکستان لاري افغان ترانزیت بیرته بحاله شوی دی. راځي چې تفصیل یې د شومن څخه د نعمت الله سرحدی په ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د پاک افغان ترانزیت کلیرنګ کونکي کمپنیانو د سازمان مشر اسمت الله نورزی و وی وی ډیو ته وویل چې د افغان طالبانو د حکومت وزارت تجارت د مین سره د دوی رابطه وسوه چې د هغه سره په خبرو کې د پاک افغان مشترک او تاکي تجارت غړي هم موجود وو چې ودته د پاکستان حکومت د ترانزیت په مخ کې غوښتنې کړې شوې چې د اموالو د ټیر پر سر انوایس بیا افغان حکومت د ګمرکاتو مسول د خپل لایې لاندې پر اخلي چې پاکستان ګمرکاتو دغه انوایس غوښتنه کړې ده او د اموالو د سر قیمت په ډالرو کې زر ضمانت غوښتنه هم کړې ده. باید افغان حکومت د ترانزیت په مخ کې پخوانی نظام بحال کړي چې پاکستان هم پر ترانزیت دغه نوي شرایط لري کړي. نو د افغانستان وزارت تجارت نوې فرمان جاری کړو او پخوانی مسول نظام بحال کړو چې د پاکستان ګمرکاتو چارواکو هم د ترانزیت کلیرنګ عملی د پخوانی انوایسونو باندې شروع کړو.
افغانستان ته دا ریکوست وکړي چې بای دغه انویستی د دې لایې چلوي ام مشتوه ک په خپل د قانون د مطابق شستا کم قانون کم لایې د کم محصول پاغه چلې موږ خوستړي موږ بلوډینګ راو. نو نن افغانستان پاغه میټینګ کې پرون د وعده وکړ نن یې دا مکتوب د تجاران په مخه داستون ځال کل چې باید کراچی هر څو انویش کراچی غواړي او هر څو رقم شې دی جوړي هغه د خپل کار دی مونږ مج ګمرک لشراله د هغه به خپل زوړ کم لایا او کم محصول شې دی هغه به.
پاکستان حکومت د افغان تاجرانو څخه د افغانستان د کسٹم د محصول انویس په برابر زر ضمانت طلبي او د افغان تاجرانو څخه برنه ودونه ته د اموال رانیولو د پاره پیسې لیږلو ترکار د سازاد غوښتنه هم کړې ده. افغان تاجرانو پاکستان حکومت د ورکول څخه انکار کړی وو چې د تیری وی اونۍ راځي څخه د پاکستان لاري ترانزیټي چارې درېدلې وي. په کراچي کې د ترانزیت کنټینرانو کلیرینګ کوونکي د یو پاکستانی کمپنۍ مالک نوم نش کار کول په شرط ووي وي ډیو ته وویل چې پاکستانی ګمرکاتو چارواکي د ترانزیت په مخ کې مشکلات یوازې د بډی نرشوتونو اخصولو د پاره جوړوي چې د کسٹم بانډیټ او لاجستیک کمپنۍ قانوني شرایط پر کول لوځي ورکول ته تیار نه دي. اوس د کنټینرانو کلیرینګ شروع سو خو کسٹم چارواکي د پخوا په شان په تیزی سره د ترانزیت د کنټینرانو کلیرینګ نه کوي. وی وی ډیو په پاکستان کې د ډیجی ترانزیت احمد رضا خان سره په دې حق د پښتلو د پاره رابطه نیولو ډیره هڅه وکړه کړه خو د هغه د دفتر ټلیفون جواب نه وایي. پاکستان پر 1 اگست 2012 کې ډی جی ټی ټی ډایریکټریټ د افغان ترانزیت د پاره پرانیست دی. سی پېښور او کوټه کې هم سمیز دفترونه دي چې دغه د ترانزیت چارو نگرانی کوي. خو زاد په کراچي ښار کې کلیرنګ ایجنټان وایي په دغه ډی جی ټی ټی کې د ترانزیت کنډن کلیرنګ کولو د پاره د دوی مخته مشکلات جوړوي. نعمت الله سرحدي، وی او ډیوا، چمن.
بیا هم زو د افغانستان ولوري تشریح چې کابل کې د بهرنیو چارو وزارت د دروازې و مخې ته ځانمرګي برید د پراخو خبرګونونو سره مخ شوی دی او افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په دغه هیواد کې د ناامنۍ او په زیاتېدو اندېښنه ښولیده. راځئ چې تفصیل یې په دغه راپور کې چې نوشروان قلندر تیار کړی دی په ګډه سره واورو.
په کابل کې د افغانستان خارجه وزارت مخې ته شوی برید ته خپل غبرګون کې د متحده قومونو مرستندویا پلاوی دفتر یوناما په دغه هیواد کې د ناامنۍ په زیاتېدونکو پیښو اندېښنې ښودلې او وای تاوتریخوالی کومه حل لارې نشي کېدی. د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي تامس ویسټ او د افغانستان د سفارتي چارو مشر میرمن کیرن ډیکر هم د برید غندنه کړې ده. میرمن ډیکر ویلي افغانان وی او که بهرنی ملمانه باید د امنیت او تحفظ چارې ورته یو شان برابر کړی شي. دا نه معلومه شوی چې په کابل کې د برید په وخت په خارجه وزارت ودانه کې د بهر کوم هیواد پلاوی یا چارواکي موجود وو او یا چې د دې برید اصل هدف څوک وو. خو د چین خارجه وزارت ویان په بیجینګ کې د خبری کانفرنس په وخت د برید په سختو ټکو کې غندنه کړې ده.
مونږ ته چې کوم معلومات راکړل شوی دي نو په برید کې کوم چینایي وګړي نه دی وجل شوی او نه جوړل شوی دی، خو مونږه هیله مند یو چې آینده به افغانستان کې د چین او نورو هیوادونو کارکونکو او د ادارو د حفاظت لپاره موثر ګامونه پورته کړی شي.
داعش ډلې د برید ذمہواری منلې ده. په افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته داعش تر اوسه پورې په طالبانو او د بهرنیو هیوادونو په وګړو او ادارو یو شمیر د بریدونو زیمواری منلې ده. برتانیا، روس، پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو هم په کابل کې د شورو چهارشنبه د ورځې ځانمرګي برید غندنه کړې ده. دوی په افغان طالبانو زور راوړي د بهرنیو هیوادونو سفارتونو او د دفترونو د چارواکو امنیت ته یقیني کړي. د طالبانو د خارجه وزارت یو ویان حافظ ضیا په ټوټر ویلي دي چې نن د اسلامي امارت د خارجه وزارت د اهمو مشرانو یو غونډه شوې چې پکې د کابل ځانمرګي برید او د شو زیانونو ترڅنګ د امنیت په موضوع خبرې ترې شوې دي، خو نور څه تفصیل یې نه دی ویلي. په کابل کې پرون شوې ځانمرګ برید ته د نړیوالو د توند خبرګون ترڅنګ نن د استرالیا کرکټ ټیم په خزو او جنکو د طالبانو لخوا د بندیزونو په عکس العمل کې د مارچ په میاشت کې د افغان کرکټ ټیم سره د میچونو کولو نه انکار کړی دی. افغانستان کې میرمنې د نړۍ نه پرله پسې غوښتنې کوي په دوی د بندیزونو په سر دی په طالبانو فشار زیات کړلی شي. نوشیروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
د دې ګرانو لیدونکو اوریدونکو، نړیوالې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د واکمن طالبانو د سخت دریزه پالیسیو نه مایوسه شوې دي. وایي چې په کار دی چې غربي هیوادونه کابل ته خپل سفارتکاران واستوي. طالبانو د کال 2021 د اگست د په میاشت کې په کابل کې واک نیولی دی، خو په تیرو شپاړسو میاشتو کې تر اوسه یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. راځئ چې د بختور شاه څخه نور تفصیل په دغه راپور کې واورو.
طالبانو د کال 2021 د اگست په میاشت کې د کابل واک نیولی، خو په تیرو شپاړسو میاشتو کې یې تر اوسه یو ملک هم د هغوی حکومت په رسمیت نه دی منلی. نړیوال مشران وایي تر څو چې طالبانو د ښځو او جنکو حقونه نه وي ورکړي او په خپل حکومت کې ټولو اړونده ډلو ته برخه نه وي ورکړي، تر هغې به په کابل کې د طالبانو حکومت نه منلی کیږي. خو له دې دومره مودې تیرېدلو وروسته اوس هم طالبان په خپلو سختو پالیسیو کلک ولاړ دي او د جنکو سکولونه او په ښځو یې کارونه او یوازې د سفر بندیزونه په ځای ساتلي دي. خو نړیوالې امدادي ادارې چې په افغانستان کې په لویه کچه د خوراک د بحران سره مخ خلکو په مرستو بوخت دی، وایي په کار ده چې غربي نړۍ د لوګو سره مخ افغان ولس په خاطر د طالبانو سره سفارتي اړیکې سمې کړي. د کډوالو د کونسل ان آر سي مشر جان ایګلند د اتوار په ورځ په خپل یو ټویټ کې لیکلي، مونږه دې ته اړتیا لرو چې غربي نړۍ دې افغانستان ته خپل سفارتکاران واستوي چې د هیواد د واکمنو سره په دې مسلو خبرې وکړي. مونږ په دې سخت بحران کې بیخي یوازې یو. نوموړي تیره هفته خبرداری ورکړی و چې په ښځو د کار بندیز لګولو سره طالبانو نږدې شپږ میلیونه افغانان د لوږو سره مخ کړي او شپږ لاکه ماشومان په کار کولو مجبوره شوي دي. د ایشیا او یورپ لپاره د کډوالو د کونسل این آر سی ډایرکټر ایډم کمز هم د دغه خبرې تایید کړې. نوموړي وایس اف امریکا سره په مرکه کې ویلي، موږ ته د دې خبرې ډېر احساس دی چې طالبان یوازې کول د دغه مسلې حل نه دی، بلکه په افغانستان کې د نړیوالو سفارتي حل ځلې به بشري مرستې اسانه کړي. هر څه کې امدادي ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر غواړي چې غربي نړۍ کابل ته خپل سفارتکاران واستوي، خو څېړونکو اندېښمن دي چې دا به د طالبانو په زور نیول شوی حکومت په رسمیت پیژندلو ته لار هواره کړي. د افغانستان د پاره پخوانی سفیر او د امریکن اکیډمۍ مشر رونالد نیومن وایس اف امریکا ته وایي، طالبان بارو مرو د امریکایي سفارتکارانو ورتګ د دوی په رسمیت پیژندلو په لور یو ګام وګڼي او د سره به نور ملکونه هم ډاډه شي چې کابل ته خپل سفیران واستوي. څېړونکو وایي د طالبانو د خودسره امارت مشر هیبت الله خونزاده د کابل نه 1500 کیلومتره لري په قندهار کې ناست دی او هغه خپل اولس ته هم نه مخامخ کیږي، نو د بارني استادو سره به څنګه خبرې کوي، ځکه سفارتی حال زلی با دمرا گاٹی و نکڑی.
من آمد ام من آمد ام کشق فریاد کنن من آمد ام زتا سٹولو کتون کتا یو ضروری پیغام در کول غوارما پا پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مردو مزرتیا نه اوساتي.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او نور مهمه ریپورتونه هم د سیمې په تړاو او هم نړیوال لرو چې سره به شریکوونو هیله ده چې زموږ سره مل پاتې شي. ورلد اکانومیک فورم په خپل یو تازه ریپورت کې د پورونو بحران، دوامدار ګرانۍ، د ریاست سقوط، د سایبر امنیتي اقداماتو ناکامي پاکستان ته وړاندې کوم لوی خطرونه چې دي د هغې په توګه په ګوته کړي دي. د اقتصاد پوهانو وینا ده چې پاکستان په 15 کلونو کې په تاریخ کې ګرانۍ د لوړې کچې ته رسېدلې ده. د دوی تر مخه د هیواد د اقتصادي بحران مخنیوي لپاره نه یوازې د اوږدې مودې اصلاحاتو بلکې بهرنۍ سرمایه کاري زیاتولو لپاره سیاسي استحکام او امنیت ته هم اړتیا لري. نور تفصیل تاسو د اسلام آباد څخه د رابعه پیر په ریپورت کې وړاندې کوو.
ریپورت په پاکستان کې د پشکال تیرو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو مځکو ډېره برخه یې ویجاړه کړه. په دغه هیواد کې چې د مخه د ریکارډ 20% ګرانی سره مخ دی، د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ دي. په پاکستان کې اقتصاد پوهان دریځ لري چې دا مهال پاکستان تر 5 ارب ډالر څخه کمی زیرمې لري چې یوازې د 3 اونۍ د وارداتو د پوره کولو توان لري. د اقتصادي چارو خبریال مهتاب حیدر وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي،
بنیادی طور پہ اس ٹائم جو پاکستان ہے وہ ڈالر لیکویڈیٹی کرنچ کا شکار ہے.
دا وقت سمجھ تر ٹولو لو استونزا پہ ہواد کی دا ڈالر کمی دم. پاکستان کی دا خوراکی توکو او تیلو پر شمول دا نور شیانو لو برخه بہرنی ہوادون سخا را غشتل کیجی. دویما خطرہ زیتو دون کی گرانی او دا دی ترسنگ دا خوراک کمی هم دا پاکستان دا پارا لو خطرہ دم او د دې د مخنیوي د پاره به د ډالر پیدا کولو صلاحیت زیاتول وی. د پېښور پوهنتون د اقتصادي څانګې پروفیسر زلاقت خان وی او ای ډیوتا وایي،
نن سبا چې کوم د پاکستان اکونومي دا هغه ډیره سلو ډاون ده او زموږ په خاطر 75 ایئرز کې کوم اکونومیک اکټیویټي یا د اکونومي کوم زموږ حال دی داسې نو.
دوی زیاتوي حکومتي ګامونه موقتی اسانتیاوي راوستلی سي، خو په هیواد کې بهراني سرمایه کارانو د پاره لاره جوړولو د پاره سیاسي استحکام او امنیت ته اړتیا لري. تیر کال نومبر کې مخې ته راتلونکو شمیرو تر مخه په یو کال کې د پاکستان په بهرنۍ او کورنۍ پورونو کې 24.2% زیاتو پلیدل سوی او د دې سره د پاکستان مجموعي پورونه یا قرضې 5,904 ارب روپو ته رسیدلې. د پاکستان فوج مشر جنرال آسم منیر د ملګرو هیوادونو څخه پور ترلاسه کولو د پاره د سعودي عرب او عرب اماراتو د سفر ورسته وزیر اعظم شهباز شریف هم دا وخت د عرب اماراتو په سفر دی. خو د اقتصادي پوهانو تر مخه که دغه پورونه ترلاسه هم سي نو موقتی اسانتیاوې کولی سي، خو دا د اقتصادي بحران د مخنیوي مستقل هواری نه ده. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
او بیا هم زو د پاکستان ولوري تشریح چې ماحولیاتي چارو پوهان د سیلاب ځپلو لپاره د نړیوالو ادارو او هیوادونو لخوا پاکستان ته د څه باندې لس ارب ډالرو مرستې یو ښه ګام بولي، خو وایي چې په راتلونکي کې د نړیوال تودوخې له امله د راتلو سیلابونو او نورو خرابو اثراتو مخنیوي لپاره به پاکستان ته په دې اړه جوړ کړی شوي قوانین په سمه توګه عملي کول وي. او د گرین هاوس گیسونو یا د نړیوال تودوخې سبب ګرځیدونکې گیسونو مقدار کمولو لپاره به کوټلي ګامونه هم اخلي. راځئ چې تفصیل یې د پیښور څخه د عبدالرزاق په راپور کې واورو.
څېړونکي وایي پاکستان د نړۍ په هغه لومړو 15 هیوادونو کې شامل دی کوم چې د موسمي بدلون یا کلایمټ چینج د خرابو اثراتو څخه زیات اغیزمن کیږي. دی وایي د پاکستان په شمالي علاقو کې موجود ګلیشر یا د واورې غټان د نړیوال تودوخې له امله تیزی سره ویلې کیږي او په هیواد کې د سیلابونو راتلو سبب ګرځي.
کلایمټ چینج یا د ابو هوا د تغیر غټ اثر په پاکستان باندې د سیلاب په شکل کې راځي. ورسره ورسره لکه فصلونه هم ډېر زیات موږ سره متاثر شو، تباه شو، سخو د سیلابونو د وجې او څه د دې موسمي تغیر د وجې هم، لکه چې کوم وخت کې د کروندې ټیمي هغه ټیم باندې موږ وکړو، خو هغه موسم هغه ابو هوا داسې وي چې هغه د هغې لپاره معتدل نه وي د فصل لپاره.
د جنوري په نهمه د پاکستان د سیلاب ځپلو لپاره په جنیوا کې د جوړ شوي نړیوال کانفرنس په مهال نړیوالو ادارو او هیوادونو پاکستان ته د لسو عربو او درې کم شپېته میلیون ډالرو مرستې اعلان کړي، چې پکې 4.2 اربه ډالره د اسلامي پرمختیايي بینک او 2 اربه ډالره د نړیوال بینک هم شامل دي. سیلونکي وایي مخ په زیاتېدونکي نړیوال تودوخې کې د شتمنو هیوادونو زیاته برخه ده او پاکستان پکې د 1% نه هم کمه برخه لري. خو تیر کال د پشکال سختو بارانونو او راغلو سیلابونو د هیواد اقتصاد ته د 1.5 اربه ډالرونه سیوا نقصان رسولی دی.
قوانین هډې زیات جوړ شي، هو عمل درآمد اصلي شی د پکار دی. بلدار چې د گرین هاوس د مخنیوي د پاره موږ له زاسې اقدامات پکار دي، که په کارخانو کې وي او که هغه په گاډو کې وي، چې موږ هغه باقاعده د دې کیټالیټک کنورټرز وته وي چې هغه ولګو چې د گیسونه ختمي. بلدار چې موږ زیات اونی بوټو وکړو.
د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د موسمي بدلون له امله د بي وخته او تیزو بارانونو او په شمالي علاقو کې د واورې غټانو ویل کېدل نه یوازې د سیلابونو راتلو ذریعہ جوړیږي، بلکې د سره د امروزه استعمال او د کروندې لپاره د اوبو وسیلې هم کمیږي. دی وایي باید د پاکستان حکومت د اوبو خوندي کولو او د سیلابي اوبو د زیان کمولو لپاره د سندونو په غاړه د حفاظتي پښتو جوړولو ترڅنګ زی په زی لوی او واړه ډیمونه هم جوړ کړي.
چې سمرا ډیمونه موږ سره ډیر وي، نو هغه ته کې به د اوبو هغه مقدار موږ سره ډیر جمع کیږي او د کومه علاقې چې کم دی اوبو ته سیلاب ته مخامخ ده، نو په هغه کې به هغه نقصان بیا کم نه کم وي، یعنی هلته به د سیلاب خطر کم وي.
سرکاري شمیرې ښایي چې کال 2022 دوران د پشکال بارانونو او راغلو سیلابونو د پاکستان په 146 ضلعو منفي تاثیر کړي او 13 میلیونه خلک اغیزمن کړي دي. د جنیوا نړیوال غونډې په محل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د نړیوال ټولنې څخه په هیواد کې رامنځته شوی تباهي روستو د بیا بحالې لپاره د 8 اربه ډالر مرستې کولو غوښتنه کړې وه. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنی کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلیریش ساته.
د پاکستان اقتصادي اړوند کمیټې د کرکلي د پرمختیا لپاره په کیمیايي سرو ورکې شوې رعایتونه واپس اخیستي دي او فیصله یې کړې ده چې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي یوریا سره د یوې بوجې قیمت 9% یا نږدې 200 روپۍ ګران کړي. دغه فیصله ته په غبرګون کې کروندګر ویل دي چې د وړاندې نه په مارکیټ کې د کیمیايي سرو بیې زیات دي او اوسنی پریکړه به یې خرڅونه نور هم سی واکړي. رازی چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه واورو.
د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د زراعت د پرمختیا لپاره په سرو ورکړې شوې رعایتونه واپس اخستی او فیصله یې کړې چې د بهر هیوادونو څخه راتلونکي یوریا د یوې بورې قیمت 9% یا نږدې 200 روپۍ ګران کړي. تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم شهباز شریف په سیلاب ځپلې سیمو کې د زراعت د پرمختیا لپاره 1340 روپۍ رعایتونه اعلان کړي وو چې پکې په 130 روپۍ رعایتونه ورکړې شوې وو. کروندګر وایي د وړاندې په مارکیټ کې د ډي ای پی او یوریا د کموخت له وجې د دې بې زیاتې دي او په ذراتو نور خرڅونه هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې کروندګر محمد علي وی ویډیو ته وایي د زیاتو خرڅونو لوجه کروندګر اوس د ذراتو نه پشا کیږي او دا په حکومتي پالیسو پښتنې راولاړوي.
په
پاکستان کې د سیلابونو وروسته نړیوال بینک وایي ملکی زراعت 3% اغیزمن شوی. تیر کال په اکتوبر کې وزیر اعظم شهباز شریف ډی ای پی سره 2.5 روپے یو بورې اردانه کړی وو او 850 روپے د حکومتي شمیرو مطابق کروندګرو ته مرستې ورکړې شوې وې او همدغه رنګه په یوریا سروې 10 روپے رعایتونه ورکړي وو. خو د سند د وزارت په وینا د یوې بورې قیمت 2300 روپے تړلې. په پیښور ذریپو هنتون کې د زراعت استاد پروفیسر محمد ایوب وایي په زراعت خرڅونه زیات شوي او بیا په وخت د سرو او تخم د نه ملاوي دوله عمله ذری پیداوار هم متاثر کیږي.
چې کله زمونږ د کاروندې وخت راشي نو غنم راته ګران کی دا د هر یو شی ان پښتنه نو دا اوس بارانونه روان دي. د دوران کې مونږ ته سره په کار دي نو په کار دا چې دا په وخت باندې زمیدار لور کې هغه داسې پروګرامونه ارینج کړي چې په سبسډایز ریټ باندې نو د دې په وجه زمونږ پروډکشن پیداوار چې کم دی اوس تر وځه کمیږي.
حکومتي شمیرې ښایي په کال 2022 کې 2.1% زیات رقبه غنم کرلې شوی وو خو د کال 2021.4 میلیونه ټنه په مقابل تیر کال 6.3 میلیونه ټنه غنم شوی او په دې کې 4% کمی راغلی. په پاکستان کې کروندګرو غوښتنه کړې چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب حکومت دې روان کال د غنمو قیمت اوتړي. د سند حکومت روان کال د غنمو سرکاري قیمت 4000 روپے من مقرر کړي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.
زو د قبایلی زلو ولوري ته چیرې چې مومند او باجوړ زمیدار وای حکومت په کیمیايي سرو راوړلو باندې پابندي لګولې ده چې له قبایلی د دوی ولاړ فصلونه غیزمنه شوې دي. حکومتي چارواکي وای د زراعت محکمه مرکزونو کې زمیدارو ته د ضرورت مطابق سره ورکل کیږي. په دې اړه نور حال تاسو ارشد مومند په خپل راپور کې وړاندې کوي.
زمیندار وای بارانونه شیو د غنمو فصل ته دا وخت د کیمیاي سرې ضرورت دی. خو حکومتي چارواکو په عام مارکیټ کې د سرې په خرڅولو بندیز لګولې دی. د مومندو د زمیندارانو د اتحادیې مشر ګلاب شیر مومندی وتول زمیندارو ته د ضرورت مطابق سره نه ترلاسه کیږي. دکانداران په پټه کیمیاي سرې خرڅي خو د عام مارکیټ نه د اغه بې ډېرې زیاتې.
زمونږ د یو دکاندار سره بل ورځ خبرې وشولې نو هغه راته ویل چې زما خاورې دی ته دغه باندې چې پوسټ باندې گیر اگلا او داغی 7000 روپے دی منگا ورکلی 50 بورے خاورا نو خاورا دی من سر اپرے خوستلا نو 7000 روپے باندے لگ دی چ جیب 7000 روپے واچ ودی بی دی سیز نہ بم نہ جوڑی او کلے چ دری راضی 7000 روپے دی ناخ نی بی دی بم جوڑی گی
امنیتی چروا کو دی وت ویل پکی می سروے بندی زک لگولے چ دا پ 14 دن کی موادو کے کارول کی گی او بیا د تراہ گرے پ پیخو کی استعمالی گی خو یوزی مشر او زمیدار رسول خان دی وت ویل امنیت تین ساتل دریا ذمواری دا وړاندې د ترهګرۍ پیخې زیاتې وي خو اوس حکومت د امن پر ځای کولو دعوه کوي نوموړي ویل چې امن پر ځای شوی باید چې زمیندارو ته د سرو روړو اجازت هم ورکړل شي
نن خو هغه د پالم نو لګېدو دغه مو لګېدو دلته خو دی چې د شهرګم ختم کړی کنه نو د مهرباني په قبایل ته یې اکرې ځمکې کړلې او دې ته یې اثر آزادۍ کې
د زراعت محکمې چارواکي وای په هر ځله کې د زراعت محکمې مرکزونو کې په ارزانه بیا زمیدارو ته سر ورکړل کیږي او د ترڅنګ ځینو دوکاندارانو ته هم حکومت اجازه ورکړي چې کیمیاوي سرې راوړي د باجول د زراعت محکمې یو افسر سبحان الدین دی وته ویل زمیندار وای د تیروډی رو کلونو نه د حکومت لخوا په سر روړو باندې بندیز دی عام ورځو کې د زراعت محکمې لخوا ورکړل کیدونکي سره پوري خودل ته ډیر ځمکه للمی دي او د غنمو فصل زیات کړل کیږي او په دې وخت کې چې بارانونه شوي د غنمو فصل ته د سری ډیر ضرورت دی باید چې حکومت د دې مسلې یو تلپاتې حل روباسي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو زو د یو بل مهم ریپورت ولورې ته چې په هیواد کې راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د پاکستان الیکشن کمیشن تیاریانی شروع کړې دي او راپورونه وایي چې الیکشن نتیجې په وخت رسولو لپاره د نوې ټکنالوژي استعمال لپاره هم تیاری کیږي خو د غلار کې ځینی ننګونی یا چیلنجونه هم شته چیرته چې په دې اړوند تاسو لپاره تفصیل راغون کړی دی سادیا قاسم شاه په خپل ریپورت کې د راپورونو تر مخه الیکشن کمیشن دغه عمل کې راپی خندان لکه د انټرنیټ مسلو په حق له ځلي دفترونو کې په دې حق له سروې هم کوي او د مشکلات جایزه اخلي قبایلی ضلع چرته د جدید ټکنالوژي استعمال او د انټرنیټ سہولت او ربط کې هم مشکلات دي د صوبایي الیکشن کمیشن ترجمان سهیل احمد وای دغه علاقو کې دغه چیلنجز نه باوجود زمینی انتخابات کې دوی د ټکنالوژي تر ډیر حد پورې استعمال کوشش کړو او انتخابي شمیرې زر تر زره کمیشن ته هم د ټکنالوژي د لارې رسولې وي او راتلونکو عام انتخابات کې به هم دوی د جدید ټکنالوژي د لارې د شفاف انتخاباتو کولو کوشش کوي
اگر چې په قبایلی سیمو کې چیلنجز خود دی مخفا خو کوم دستیاب وسایل دي نو د هغه نبه پوره پوره الیکشن کمیشن اف پاکستان هغه وسایل با نغې د مفایده اخلي او په هغه کې با د بهتره کوشش ان شاء الله کوي
الیکشن کمیشن راتلونکو عام انتخابات کې د پی ٹی سی ایل ادارې مرسته سره با د جدید ټکنالوژي استعمال یقیني کوي او د دې مدد سره با په وخت انتخابي اعداد شمار او نتیجې ترتیب کړل کیږي خو سیاسي څېړونکو وايي د پاکستان انتخابي تاریخ د انتخابي نتیجو د شمیرو کې درغلي تورونه ډکته د جدید ټکنالوژي استعمال کوي یو طرف ته رستپاتو علاقو کې لکه قبایلی ضلعو کې به یو غټ چیلنج وي غټ چیلنج بعد عملی تربیت او په پولینګ سټیشن باندې د بنیادی سہولتونو سره سره د بجلی یو سیاسي څېړونکو خبريال لحاظ علي وايي په کا د الیکشن کمیشن سره کوم قانوني اختیارات دي په هغه باندې عمل وکړي او په ملک کې شفاف الیکشن یقیني کړی
دا آزادانه او شفافانه انتخاباته لپاره دا لازمی ده چې د ټکنالوژي استعمال هم وکړي خو په کوم لر پروتو ایریا کې چې پولینګ سټیشن دی هلته د خپل انتخابي عملې ته د شفافیت لپاره د بجلی او نور سہولیات هم ورکړل شي
د پاکستان الیکشن کمیشن د جدید ټکنالوژي استعمال سره شفاف الیکشن کولو لپاره تیاری شروع کړې دي خو اوس هم د ملک قبایلی ضلعو کې چرته بنیادی سہولتونه هم پوره نه دي په انتخابات کې د جدید ټکنالوژي استعمال به یو غټ چیلنج وي سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پېښور په امریکا کې د هوایی جازونو یا لوتنو د څار ادارې اف ای ای په کمپیوټري نظام کې د خرابې لکبله تیر ورځ په زورګونو پروازونه ځنډیدلې و چې په زورګونو مسافر ورسره په ایرپورټونو کې خکیل پاتې و یا بند پاتې و. تفصیل یې تاسو ته د وی ای په ریپورت کې پخته شو وړاندې کوي.
فیډرل ایویشن اډمنستریشن په ټول امریکا کې ټول مسافري جازونه د الوت نه ودرولي وو. دغه ادارې د شروع په ورځ د کمپیوټري نظام د خرابې لکبله 9000 پروازونه یو نیمه ګنټه ځنډولې چې ورسره مسافر د مشکلاتو سره مخ شوی وو. تمارا ویلیامز مسافر ده.
ما ته په فون ویل شوی چې دا لکه 9/11 په څیر حالات دي ځکه ټول جهازونه کې نول شوی دي.
صدر بایدن د پروازونو د ځنډ په وخت خبريالانو ته وویل هغه د ترانسپورټیشن د سیکرټري پیټ بودیجټ سره په دې کښاله خبري کړي خو لا پوره معلومات ورته نه دي شوي.
جازونه په حفاظت سره کیناستلی شي خو الوتې نشي. هغه یې نه دی پوها چې څه وجه ده. هغه یې هیلمند دي چې په څو ساعتو کې به پوره معلومات وکړي چې سره روان دي.
د ترانسپورټیشن سیکرټري پیټ بودیجټ وايي د دغه ځنډ علت د اف ای ای په هغه کمپیوټري نظام کې خرابې و چې ایئر مشن نظام یا نوټم ته پیغامونه لیږي. دغه نظام سهار 15 بجې بیا چالان کړی شوی وو خو تر 9 بجو پورې پکې مسله وه.
نو په دې فیصله وشو چې تر څو دغه نظام سم شوی نه وي تر هغه د پروازونه اوزندول شي 9 بجې اف ای ای په دې مطمئنه شو چې هر څه سم کار کوي نو بیا پروازونه بحال کړی شو.
نوټم هغه کمپیوټري نظام دی چې پایلټ ته هغه حالات ښکاره کوي چې د پرواز په حفاظت اثر اچوي. ریچارډ لیوی د ایویشن سیډون کې دی.
لنوی بندوا د جازونو کوزیدلو په نظام کې روانه و. فریکوئنسي بدل شوی و. سوک وی آی پی را کوزیدو چې ایرپورټ ورته یو سات بندو.
چارواکي وايي په دغه کښاله کې د سایبر برید هیڅ ثبوت نه دی په لاس ورغلی خو په امریکا کې دواړه سیاسي ګوندونه په دې نیوکه کوي چې د اف ای ای کمپیوټري نظام ډیر زوړ دی او اکثر په رش کې ناکامه کیږي. کیرین پیر د وایټ هاوس پریس سیکرټری ده.
هر 15 کال پس د اف ای ای ماینه کیږي او سخت کال هم شوې ده. نو موږ کانګرس ته هر کله وایو که هغه د اف ای ای ته خکولو لپاره څه کول غواړي چې دا مسله ورسره حل شي.
معلومه نه ده چې تیر ورځ د ارزي پروازونو ځنډیدلو سره هوایی کمپنیو ته څومره مالی زیان رسیدلې خو ساوث ویسټ ایرلاین وایي 14,500 پروازونه ځنډیدلې دي چې ورسره د دوی کمپنی ته د 8.5 میلیون ډالرو زیان کېدلې شي. بختور شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن ډی سی.
د دې ویلیدونکو تاسو د دې وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو وخیو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کیکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کیکاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کیکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د وی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ. د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په څو چې بو کې پای ته رسی او که تاسو غواړئ چې
د ډیوی نورې خبرونه وګورئ نو تاسو د ډیوی په ویب پاڼه هم لیدلی شئ، په فیسبوک پاڼه هم کولی شئ لاشئ، او د ډیوی یوټیوب چینل هم شته چې تاسو دغه ټول خبرونه کولی شئ یوټیوب ته لاشئ او د ډیوی چینل وګورئ، او هلته تاسو دغه ټول ویډیوګانې او خبرونه په ژوندۍ بڼه تاسو ته هلته هم معلومیږي، او تاسو کولی شئ چې هلته یې هم وګورئ. که غواړئ د خپلې سیمې څخه خبر شئ او نور حال د سیمې واخلئ، نو د ډیوی ویب پاڼې ته سر ورکړه کوي. هلته ډیری لیکنې او تازه حال او خبرونه هم شته چې تاسو کولی شئ چې هلته ولولئ. د دې خبرونې قربانه وم زمونه زه شهید، او د خبرونې پروډوسر وو سلمان یوسف زی چې تاسو لپاره دغه مواد راغون کړی وو او تاسو ته په خبرونې کې وړاندې کړل. نو تاسو څخه خپل اجازه او تاسو هم په لوی لاس پارو سلوړه او آباد اوسئ. د الله پامان.